دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې بواوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې نن په یو ولسی غونډه کې خلکو ته ویلي چې د ننګرهار امنیت ته به پاملرنه زیاته کړي. دا به هم واوري چې افغان حکومت ویلي طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. نور مسائل هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. عصمت ساروان دروري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په کندهار ولایت کې څه باندې 50 طالبان وژلي دي. د ارزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. او د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د خبرونو تفصیل په نړیوالو خبرونو کوم. د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په شلمه د امریکا د شپږ ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د کانګرس ګډې غونډې ته د برای نن سهار وختي تایید شو. د کانګرس د دواړو جرګو غړیو تایید کړ چې جو بایدن او مرستیال یې کامیلا هریس د 222 رایو په وړاندې 306 کالج الکترول رای ګټلې دي. لومړی د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت د انتخاباتو پر نتیجې د جمهوري پالو پر اعتراض غو روشو. د دوی اعتراض د شپږو موافق رایو په وړاندې په درې نیوي مخالف رایو رد شو. د استازو په جرګه کې هم د جمهوری پالو اعتراض د 121 رایو په وړاندې په 303 رایو رد شو. تر دې مخکې پرون د واشنگتن پولیسو وویل کانګرس د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر شم د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلی چې یوه میرمن په ډزو وژل شوې او درې نور هم د بیړني روغتیایي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازیګر وشوه، د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگتن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ چې د دواړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو د رایو د تایید لپاره غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یوې تلویزیوني وینا کې دا د امریکا پر دیموکراسۍ برید وباله.
Our democracy is under unprecedented assault.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بیساري برید لاندې راغلې. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څه نه دیلې. د ازادۍ پر مانې په خپل د کانګرس پر ودانې دا د خلکو پر استادو برید دی.
د امریکا د ولسمشر لومړي برسیال مایک پینس د غونډې په پیل کې دغه کسانو ته په خطاب کې ویل چې تاسو ونه ګټله. د سنا جرګې د اکثریت مشر میچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یو ناکامه بلوا وبلله. له بلې خوا په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډونالډ ټرمپ پلویانو له یرغله یوه ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت ته به له قاعدې او نظم سره سم واک وسپاري. ډونالډ ټرمپ به دوی ونې نور هم د امریکا ولسمشر بی. د په یوه اعلامیه کې چې د کانګرس له لوري د جو بایدن او کاملا هریس له تایید کېدو سره په یوه خبره کړې، ژمنه کړې چې د جنوري په شلمه به نوی حکومت ته واک وسپاري. ترامپ په عین حال کې ویلي چې لا هم د انتخاباتو له پایلو سره بشپړ مخالف دی. د بشری حقوقو د څار ډله یا هیومن رائټس واچ وایي ازبکستان په وروستیو کلونو کې د بشری حقوقو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي، خو د خپلواکو غیر حکومتي مؤسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي. د بشری حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی ویلي د ولسمشر شوکت مرزیایف حکومت باید قانون تعدیل کړي او خپلواکو ډلو ته اجازه ورکړي چې هغه غیر حکومتي مؤسسې راجستر شي چې د بشری حقوقو او جبري کار شمول پر حساسو مسئلو کار کوي. هیومن رائټس واچ په عین حال کې تاییدوي چې د ازبکستان حکومت له هغه مهاله چې مرزیایف واک ته رسېدلی د راجستر کېدو د پروسې د اسانولو لپاره یو لړ مهم ګامونه اخیستي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د سبانې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې دغه وسلوال تیر ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو وسلوال په نښه کړل چې په نتیجه کې 350 طالبان وژل شوي، 15 نور یې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه څه نه دی ویلي. د اورزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي رادیو ته ویل طالبانو د سوفیانو په سیمه کې د پاسونوالو یا سنگریانو او ملي اردو پر یو قرارګاه د موټر بم حادثه هم کړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې موټر چاودلی دی.
په یادو بریدونو کې زموږ 15 نفره سرتیری چې درې پولیس او دوه اردو په شهادت رسیدلی دي او 15 نفر هم زخمیان لرو. د دشمن تلفات 11 نفر مړي لري او 14 نفر زخمیان.
د اورزګان د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم کریمی هم ازادي رادیو ته ویل چې 14 زیاته زورور و او په ډیرو لرو سیمو کې شخه اوریدل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قومندان په نښته کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویندوی عادل شاه عادل وی د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تیر شپه په مارمل ولسوالۍ کې یو پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قومندان له مقاومت سره مخامخ شول. د عادل په وینا پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر مسؤول قومندان محمد نسیم او څلور تنه نور ونیول او د نوموړي دوه وسلوال ووژل شول. پولیس وایي نیول شوي کسان د مزکی په غصب وسلوال او غلاو او له وسلې څخه په غیر قانوني کار اخیستو تورن دي. د دوی په وینا پولیسو لس میله وسله هم نیولې ده. او د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې و چې د دوی لومړۍ مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي، خو اوس ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د جنوري په 28مه په لومړۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. دواړه ټیمونه متحده عربي اماراتو ته رسیدلي او نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې د یو ورځنیو سیالیو لړۍ ته تیاری نیسي.
دوستانو د خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې واوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې وو. د غلطۍ د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتي چې په یوه میاشت کې د اصلاحاتو یوه طرحه دته وړاندې کړي. همدارنګه به د ننګرهار په وسنی او تازه حالاتو باندې د ولایتي شورا د پوخانی وکیل زبیح الله زمری سره مرکه ولرو. دا په موري چې د افغان حکومت چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر باسونه به راتلونکي شنبه ورځ پایل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په سیمه کې دی. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د نومبر د 3 منیټې په ټاکنو کې جو بایدن د ولسمشر او کمالا هاریس د هغه د مرستیالې په توګه تایید کړل. دا وروسته له هغه ده چې پرون د ولسمشر ټرمپ په پلوي بلواګرو په کانګرس باندې یرغل وروړ او په دغه پیخه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي. دا خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام چې د ماشومانو لپاره دی اوریدل شي او همدارنګه کور کلی هم مه هیروي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړي. دوستانو لکه مخکې مو چې ویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته په یو سفر تللی و. د دغلته له ځایي چارواکو وغوښتل چې په یوې میاشت کې دي د اصلاحاتو یوه طرحه ورته وړاندې کړي. ننګرهار هغه ولایت دی چې په وروستیو کې پکې نامنې زیاتې شوې. په ځنګل توګه دغلته هدفي وژنو او د نامنې نورو پیښو خلک اندېښمن کړي دي. زموږ خبریال موضوع تعقیب کړی دی، هم د اوس سره په تماس کې دی. له تاسو به واورو چې د ولسمشر غنی نننۍ څرګندونې څه وي او چا سره یې وکتل په ننګرهار کې.
ډیره زیاته مننه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې ویلوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال د ننګرهار له ولسونو سره خپلې هغه پخوانۍ ژمنې بیا تازه کړې. غنی دغه راز په دې ولایت کې په ملکي او نظامي ادارو کې هم د پراخ اصلاحاتو د پلي کېدو باندې ټینګار وکړ او د ولسونو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت بیا رغونې، برېښنا، ترانزیت او نورو برخو کې به جدي اقدامات ترسره کړي. او دا هغه څه دي نو چې تیر کال یې هم په خپل سفر کې کړی وي، خو د ننګرهار د خلکو او د ځای اوسیدونکو او د غونډې د ګډونوالو په وینا چې دغه ژمنې لا تر اوسه پورې په ځای پاتې دي او عملي جامه نه ده اغوستې. جمهور رئیس وویل چې په دې ولایت کې د ښوونکو د کمبود په برخه کې به 4000 نوي بستونه اعلان کړي او ضربه منظور کړي، او د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د بیرغونې په برخه کې ګڼې پروژې پلی کړي. دغه هغه ژمنې دي چې تیر کال یې په خپل سفر کې د ننګرهار د ولسونو او د ځایي چارواکو سره کړې وې. خو په ټوله کې د ننګرهار خلک او هغه خلک چې هلته په تیره په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه یو څه مایوسه وو، او له ولسمشره ګیله کوله چې تیر ځل هم چې راغلی وي ننګرهار هغه ولایت دی چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه باندې برخه واخیسته او تر ډیره یې رایه هم د ولسمشر اشرف غنی په ګټه وکاروله، او په دې تمه یې وکاروله چې ننګرهار ولایت به بیرته خپل پخواني ځای او مقام ته ورسیږي، امنیت به پکې راشي، کار به پکې وشي، پرمختیایي پروژې به پکې پلی شي. خو دوی ګیله دا کوله چې نه یوازې دا چې ژمنې نه عملي کېږي، بلکې لا پسې ناامني زیاتېږي. دغلته کار روزګار په ټپه ولاړ دی. ننګرهار ته هم اوس دا ځینو نورو ولایتونو غوندې په سترګه نه کتل کېږي، او که څه هم چې خوشحاله وو چې په راتلونکي کې د حکومتدارۍ په برخه کې یو څه اصلاحات رامنځته شوي. مثلا دوی یادونه وکړه چې والي نه خوشحاله دي او د امنی قومندان نه خوشحاله دي یا د ملي امنیت رئیس نه خوشحاله دي، خو په ټوله کې نیوکه په ولسمشر دا وه چې صلاحیتونه یې نه دي ورکړي، محدودیتونه لري. حتی د دوی په خبره باندې چې د شپږم بست یو مامور ګمارنه یا لري کونه هم د واري په صلاحیت کې نه ده. او دوی
مننه کوو امیر زید صاحب. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی دی ولسمشر محمد اشرف غنی دی سفر پاړه مو واوریدل. نو موږ په ننګرهار کې وو. دغلته په ننګرهار کې کتام جمهور رئیس خلکو سره یوار بیا دی وضعیت د خکېدو پاړه ژمنې کړې دي، خو تر دې مخکې هم چې جمهور رئیس ننګرهار ته تللی ورته ژمنې شوې دي، او د ننګرهار یو شمیر مشران انتقاد کوي چې د ژمنې بیرته نه دي عملي شوې. د ننګرهار د ولایتي شورا پخانی استازی سبیح الله زمری را سره په ټلیفون وصل دی. د نن په دغه غونډه کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې کولې موجود وو. ښاغلی زمری، خبرونې ته ستړی مشي، جمهور رئیس یو اربیا ننګرهار ته درغلی وو، د ننګرهار خلکو ته بیا څه وویل؟ د څه دپاره درغلی وو او دغلته کومه وینا چې وکړه څه وویل؟
خپل سلامونه مې کې هیله وړاندې کوم. جلالت ما په رسمه ننګرهار ته راغې، نو موږ په دې څه غوښتنه وکړه چې جناب رئیس صاحب تاسو څو ځله مخکې راغلي یاست ننګرهار ته، موږ هم کړي ژمنې ترسره شوې نه دي. منګ د نیمګړو پروژو درخته تکمیل دل غواړو، او مختلف سکتورونو کې خدمات ارزه کول غواړو، او د د د د د روغتیا، معرف، پونتون او فرسنګي د امنیت تامین.
غلی زبره او بخی، تاسو مشخص ما ته دا وایي چې کومې داسې پروژې دي چې تاسو فکر کوئ چې ولسمشر یې مخکې ژمنه کړې ده او تر اوسه پورې هم کوم پرمختګ پکې نه دی شوی؟ داسې مشخصې صورت یادولی شي؟
زموږ یو څو پروژې دي. یوه پروژه خو ته د کابل جلال آباد عمومي سړک دی، دا دویم سړک. یو د جلال آباد تورخم بل سړک دی، دا دوه. د سولري یا لمریز برېښنا چې چې د 240 میگاوات په ظرفیت باندې د حساب شاید دا کې دا درې څلورم خبره زموږ یو روختون لرو د کمپلیکس په نامه کمپلیکس روختون شپږ سره دی د دې یوازې اوس تعمیر جوړ شو بعد شپږ کاله ځنډ وروسته دا تعمیر جوړ شو اوس تفصیلات تجهیزات تشکیل پرسونل او برېښنا دا خدمات ته اړتیا لري دغه یو برخه د کار شوی باقي پاتې نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه روغتون موږ ته فعاله کړي چې دا خلک چې پاکستان ته ځي ما ورته ویلي چې یو څو موده مخکې چې ښځې بېچارهګانې پښو لاندې شوې خو دوی ناروغانې دي یوازې ځینې چې دوی روغې شوې پښو لاندې شوې مړې شوې نو موږ دغه ته روغتون موږ ته جوړ کړو تر څنګ یې هغه د په ننګرهار کې یو څو واړو بندونه وو او سربندونه چې سروې شوی وو هغه موږ ته یو کاغذ رسمي چې دا سروې شوی وو هغه موږ ته وړاندې کړ چې په دغه برخه کې کار شو تر څنګ یې موږ ویل چې زموږ د والي صاحب پاک سړی دی په وطن مین سړی دی افریدار سړی دی اورېدونکی سړی شخصیت دی دولت په ژبه پوهېږي خو زموږ والي صاحب شپږم ورځ به معمول نه تغییرولی شي نه مقررولی شي نه لرې کولی شي څوک چې فاسد دی په خپل ځای پاتې دی والي تغییرات نه شي راوستلی که تاسو دې والي ته صلاحیت ورکړي چې والي سالم د تعینات کې اصلاحات راوړي اخر چې فاسد د ادارې د لیدل شي د ټیکدار رئیسان نه مونږ خلاصو دي ټیکدار ولسوالان نه مونږ خلاصو خپله سه محلي ادارې محلي حکومت داری خط پر مخ ځي د خلکو قناعت ما کوي معلوم مون په دې پیغو چې ملک مشکلات ست بیرونی مداخلاتو نمشته خو ولسمشر باندې زمونږ یو نیو قدم وو موږ تاسو سره د دې دوره مشکلات چې موږ لرو تاسو ولستم شاکره ولګ ولستم دې شي ولست سره یو ځای شي د ولست نواز چې ولست غوښتنې لري او په ما ولست غوښتنو پر مطابق ولست تاسو ملاتړ کوي چې ملاتړ وشي نظام خپل تقویه کوي
څه یو ویل جمهور رئیس د تاسو د ننګرهار د مشرانو د څرګندونو په وړاندې څه ژمنې وکړلې او دا راته وایي چې ننګرهار کې امنیتي وضعیت وسنګه دی په دې برخه کې څه کېدلی شي
الحمدلله امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه دی خو د عادتي وژنې او مقناطیسي ماینونو او دغه اختطاف او دا بعضې مسایل شته هغه په ټول افغانستان کښې خو ننګرهار کې هم شته مګر زمونږ په لرو پرتو امنیت الحمدلله ښه دی او تر څنګ یې د جمهور رئیس صاحب ژمنه دا وه چې والي صاحب باندې غږ وکړو چې په ولایتي اداره کښې چې څومره تغییرات ته اړتیا لري په ټول دیو میاشت کې ټول ماته راغله زه یې اجرات پرې کوم او د دویم تصدی وویل چې په یو میاشت زه په تاسو ته په دې لنډ ورځو کښې بېرته چې کوم کارونه چې تاسو وړاندیز وکړو چې زما وسه رسېده امکانات موجود وو او 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 موږ کار کولی شو تاسو ته بېرته پیغام رسوم چې دغه دغه کارونه زه کولی شم او دغه کومه نور ول ژمن نه تېرېږو نو معنا یې دا دی چې جلال احمد ولسمشر دریض مې داسې معلومېده چې قاطع وو د اجراتو دپاره هوډ هم درلودو او زموږ د خبرو پر استناد باندې خبرې وکړې سه
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو د ننګرهار د ولایتي شورا پوخانی استازی او په سیمه کې یو سیمه ایز مشر ذبیح الله زمری و چې موږ سره یې سیمې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه مننه ترې کوو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي دا به هم واوري چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څیړلې دي خو تر هغې مخکې یوه نړیواله مسله راخلو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په کانګرس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د الیکټورال کالج رایو تر شمیرلو وروسته وویل چې د جنوري په 6مه به واک جو بایډن ته وسپاري کانګرس د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې جو بایډن د ولسمشر او کملا هاریس د هغه د مرستیالې په توګه تایید کړل د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د دې بری اعلان وروسته تر دې وشو چې پرون ولسمشر ټرمپ ملاتړي د کانګرس ودانۍ منځته په زور ورننوتل او دا خوډه پر مهال څلور تنه وشل شول احمد شیبر په ستډیو کې دی شیبر صاحب نور لته سوال
مننه انصر تمه ده چې جو بایډن د امریکا د متحده ایالاتونو د 46 ولسمشر په توګه د جنوري په 6مه د لوړې مراسم ترسره کړي کانګرس د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو پر مهال د بایډن بریا تایید کړه د امریکا د استازو جرګې غړیو نن دا تایید کړه چې بایډن په ټاکنو کې 386 الیکټرال کالج رای خپل کړی دی او د جمهور غشتونکو کاندید ډانل ټرمپ 222 الیکټرال کالج رای ګټلې دي. یو شمیر جمهور غشتونکو د ټاکنو پر نتیجو اعتراض درلود چې د سنا او اساسو جرګې د اکثریت له لوري رد شو. د کانګرس غونډه پرون د اعتراض کوونکو له لوري ګډوډه شوه او پرون ونتوانېده چې د بایډن بریا تایید کړي. د کانګرس ودانۍ ته د مظاهرچانو له داخلېدو سره ډزې وشوې چې په پیل کې د ټرمپ یو ملاتړی ووشل شوه. وروسته بیا په راپورونو کې راغلل چې درې تنه نور هم د شړو پر مهال وژل شوي دي. د کانګرس ودانۍ ته په زوره د اعتراض کوونکو د ورننوتو، د کړکیو د ماتېدو او د شړو له امله پولیسو 250 تنه نیولې دي. څو ساعته وروسته تر دې چې د کانګرس ودانۍ له اعتراض کوونکو تشه شوه، وضعیت عادي شو. د سنا او اساسو جرګې غړیو د انتخاباتو پر نتیجو بیا غونډه وکړه او بایډن یې بریالی وباله. یو شمیر سناتورانو د میسوري د سناتور جا شاولی او د تکساس د سناتور تد کروز په مشرۍ د بایډن له بریا سره مخالفت څرګند کړ. د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس چې د غونډې مشري کوله وویل، هغه کسان چې نن یې په پلازمینه کې شخړو ته مخه کړه بریالي نه شول. د اعتراضونو وروسته یو شمیر سناتورانو چې د بایډن له بریا سره مخکې مخالفت کاوه خپل نظر بدل کړ. د رایو تر شمیرلو وروسته ولسمشر ټرمپ یو بیان کې ادعا وکړه چې د نومبر د 3 منیټې په ټاکنو کې درغلي شوې دي، خو وی ویل چې له جنجال پرته به واک بایډن ته د جنوري په 6مه وسپاري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان حکومت ویلی طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. بلخوا د دې خبرو په درشل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر کچې اندېښنه ښودلې ده. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب له ترمنز د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د دوهمې مرحله پیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دغه خبرو د دوهمې مرحله د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه پورې پیل سي. افغان پلاوی په دغه خبرو کې د ګډون په هدف دروانی ونی د سه شنبه پورې قطر ته ورسید او ټاکل شوی و چې په همدې ورځ خبري پیل سي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیه انوري د پنځمه پورې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
پرون د دواړو لوریو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل شو. په دغه ناسته کې بیا دا پریکړه وشوه چې د شنبې په ورځ به د دواړو خواو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیرلو لپاره تاکل شوی تیمونه به خپل کار پیل کړي.
د سولې دوهمه مرحله خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې هدفي وزن تر بل هر وخت ډېر سوی دي او په پلازمینه کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د پیښو خبرونه معمول ګرځېدلې دي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو هدفي وزنو چې یو شمېر خبريالان، مدني فعالان، ډاکټران او دینی عالمان پکې ووزل سول د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا په یوه تازه خبره کړې اعلامیه کې یو ور بیا په دې ډول پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. د اعلامیه چې د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له لوري خپره سوې پکې راغلي چې نړیوال باید د دغو هدفي وزنو عاملین او عناصر وپیژني. دوی زیاتوي چې دغه ډول کړنې هغه کسان ترسره کوي چې د سولې مخالفین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې د هدفي وزنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ښاغلی خلیلزاد چې لا هم په کابل کې دی او له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاسونو سره یې لیده کاته کړي، په دې لیدنو کې تر اوسه د تاوتریخوالي د کموالي او د اوربان پر ټینګېدو ټینګار سوی دی، خو د ولسمشر غنی سره یې تر اوسه نه دی لیدلی او دلیل یې هم نه دی معلوم. ښاغلی خلیلزاد څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه لیکلی و چې دای دوهې او سیمې ته په دې تمه ستنېږي چې د افغان سولې ښکېلې خواوې د دغو مذاکراتو په لړ کې د پام وړ پرمختګ وکړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څېړلې دي. نور حل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې فساد او سره مبارزه هغه ستدي چې حکومت یې لنی وکړ سره مخ کړی دی. خلوی سرنوالی وای د فساد سره د مبارزې برخه کې جدي دي، نو له همدې عمله یې تیر یو کال کې د فساد 1303 قضیه ثبت او سیړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد 1303 قضیو له ډېرې 288 د لوی جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، 403 د کابل او 1122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او سیړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ بیان جمشید رسولي چې د چهارشنبې په ورځ د دې ادارې د 1409 نویم لمریز کال کړنې وړاندې کولې وویل
288 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي. له دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکیل دي. په درې شپېتو قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکیل دي. 102 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې او په اړه یې قانوني پریکړې سوې او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لویه سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنې، عدلیې، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، بریښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څېړل ډېر وخت ته اړتیا لري، ځکه چې په تدارکاتو کې د مالي فساد موضوعات پکې شامل دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ایا کله مو د سپورت یا ورزش پر مهال نامناسب حرکت کړی او د بدن غړي مو خوکړي؟ ایا په سختو حرکتونو سره مو د خپلو مفصلونو یا عضلو درد سره مخامخ شوی؟ یو تایوانی شرکت یو هندار جوړ کړی چې د دری بودی کمرې په مرسته تاسو ته وایي چې د سپورت په مهال څه وکړي او څه مکوي. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اورو.
د جانسنز هیلت ټیک یا جانسنز روغتیایي ټیکنالوژي په نوم تایوانی کمپنۍ داسې هنداره جوړه کړې چې د دری بودی کمرې په مرسته کولای سي د دې ټیکنالوژي د کارونکو حرکتونه وڅاري او مناسب لارښوونه ورته وکړي. د دې کمپنۍ د مارکیټینګ مدیر دینی چیانګ وایي دا کمرې کولای سي د انسان د سکلیټ مفاصل وپیژني او زیاتوي چې کله د دې ټیکنالوژي د کارونکو لاس او پښې حرکت کوي او یا مخ بل لوري ته اوړي راوړي، دغه کمپیوټري پروګرام دا مشخص کوي چې د حرکت یې سم اجرا کړل کنه. د جانسنز هیلت ټیک اجرایی مشر جاسون لو وایي دا نوې ټیکنالوژي له ټولنیز واټن سره هم مرسته کوي او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغۍ په وخت کې تر ټولو دا مهمه ده چې له نورو سره واټن وساتل سي. نو په دې صورت کې ښاغلی لو زیاتوي چې تاسو کولای سي د جانسنز اټمیرر یا د نوې جوړ سوې هنداره چې په درې بودی کمرې سنبال ده په خپل شخصي کور کې هم وکاروي. دغه ټیکنالوژي یا کمره په سمارټ فون کې کار ورکوي او کارونکو ته دا امکان ورکوي چې د جانسنز هیلت ټیک اپلیکیشن په فعالولو سره د بیلابیلو تمرینونو محتوا عملي کړي. د بیلابیلو عمرونو خلک کولای سي چې هغه سپورتي تمرینونه چې مینه ورسره لري او د دې ځانګړې هندارې په مرسته څارل کیږي په مناسب ډول وکړي. چین چون هسو د تایوان د بیسبال یو ټیم لوبغاړی دی چې وایي دا ټیم له همدې کمپنۍ سره کار کوي. دی وایي دا هنداره د یو داسې حقیقي مربي په څیر کار ورکوي لکه د بیسبال په ډګر کې چې لوبغاړو ته روزنه ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ د ټکنور د کډنا ګولدین تاسو سره په تماس کې ما سم درخواست قاضي غوښتنه پیشنهاد ده دی درې درخواست لرم، درې غوښتنې یا درې تقاضاګانې. اول ترم دا ده چې د ډاکټر په افغانستان کې د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې لوړېږي، پورته روان دي. همدارنګه د وایانې واخله په دوایانو باندې لیکلي 100 روپۍ قیمت ډاکټران زمونږ له 200 واخلي، په دوایانو باندې 200 لیکلي ډاکټران زمونږ له 300 واخلي. دا د ظلم خبره ده، زیاتې دي ظلم دي. د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. افغانستان دولت ته زمونږ درخواست دی چې دا کم خلک دي چې خپل حق نه ځاته فیسونه اخلي باید چې دا خلک محاکمه شي. بیا د سوداګرو سوداګرانو همدارنګه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. یو شی چې لس روپۍ ګران شي هغه شی په 500 روپۍ باندې د خرڅې وړ شوی دی. شي ډېر شیان هم ویلي چې هغې باندې تاریخ تېر شوی دی. هغې کلیکلي 2010 کې راوتې، په 2013 پورې کار کوي، اوس یو ویشتم روان دی. درې کاله پکې تېر شوي. ما په خپله باندې لیدلې دي. زموږ دولت ته دا درخواست او تقاضا ده چې دا خلک دا محاکمه شي او دوسرې حساب کتاب وشي، بیا بل څوک دغه شانتي کار ترسره نه کړي. وسلام ګلدین ټیکنالوژي.
تو عبدالرحمن دی لوګر ولایت هم د ټیلر موټروان یم جبل سراج کې ولاړ یو سالات راځي کېږي سالنګ تور ده او موټر نه پرېږدي که څوک لس زره روپۍ ورکوي هغه پرېږدي او نور موټر کار ولاړ دي هیله کوم چې دا زما خبرې نورو خلکو چارواکو ته ورسېږي
دا د ارغنده او لوګر او پرچرخي د کوم خامې لارې چینی زغت موټران چې په تاګ را تک کوي اکثر د موټر په خپل ټیرو سره کوم یو مان دوه منه خوره چې د کابل ښار توري عامل د خامه سرک دي چې ټوله ګرد خاک دې واد د شپې چې جوړ کړای دین دغه خوري دوری دي چې دا مشکل خلکو ته ایجاد کړه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو زموږ غلازاده رادیو ناوړی یو ار بیا راځي چې د افغانستان سیمه ونړی د مهمو خبرونو سره ټکیلې اسمت ساروان واورو
د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په شلمه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړ وکړي په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډانلډ ترامپ د پلویانو له یرغله یو ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت ته به له قاعدي او نظم سره سم واک وسپاري د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ وایي ازبکستان په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي خو د خپلواکو غیر حکومتي موسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي د چین په هیبی ولایت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نن پر تګ راتګ محدودیتونه ولګول شول د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبره کوي د اورزګان والی وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسوال قومندان په نخټه کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي او د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو په پام کې وچه د دوی لوبړی مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي خو اوس په پام کې ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 28مه په لوبړی مسابقه کې مخامخ شي
دوستانو وس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته داري ځنګړې پروګرام او پاغه پسې کور کله مهیروي
په کابل کې د کابل جام پونوم دنجونو د والیبال سیالۍ نن پیل شوې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې غړي مجیب قاری زاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې له کابل شپږ لوبډلو ګډون کړی او درې ورځې به دوام وکړي په خبر کې ویل شوی چې هر ورځ دوه لوبې ترسره کیږي او هدف یې د کابل منتخب لوبډلې ته د تکړه لوبغاړو موندل دي په هرات ولایت کې د دولتي ادارو ترمنځ د فوټسال د پیل شوو سیالیو وروستۍ لوبه نن ناوخته ترسره کیږي ضیاءالحق زیاد د ولایت د سپورت ادارې فنی مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ لوبه د پوهنتون او ابرسانۍ ادارې د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي دا سیالۍ د سولې د پروسې د ملاتړ تر نامه لاندې د هرات ولایت د بیلابیلو دولتي ادارو د سلربشتو ټیمونو ترمنځ د لړم د میاشتې په 15مه نیټه پیل شوی وي او په سیدنی کې د استرالیا او هند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د ټیسټ سیالیو دریم لوبه روانه ده پچا استرالیا ګټلې او د توپ وهنې پریکړه کړې د دې سیالیو لومړی لوبه استرالیا او دوهمه هندستان ګټلې ټاکل شوی چې د دې لړۍ وروستۍ ټیسټ لوبه د رواني میلادي میاشتې په 15مه نیټه ترسره شي
امنیت او سلام چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني ل معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی
ماشومان په ماجد کې راټولوم اغه توایم مایي به ماشومان یا ګونګان ته ماشومان سره ډیر خوشحال کوي کچیرته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کی یو خدای د چدی مای سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو د سیمای پکیږي بیا تاسو تم په دې نام خلک خبره
ولی یوش مرکزان معلول ماشومان ضروری
دا دې هم دغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې نه پورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دی نور هم ضعیفول دی د هغوی ارادې نه منل دی د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامه میګم ولې په ماین باندې ولته فرمان کې همزولي راته وایي ګډا لاندا شاله بیا موږ ورته وایي دا خبرې مو کاوه په موږ باندې باندې لګیږي خو موږ بس اوسې کار کتي کا او سوکو او لارګي او بس پیو هوینو.
پوتلارم بدلګیږي پرونم بدلګیږي پټولای هغه خو خدای کړای دا نو توله دا وینا ورته کوي چې دا ګوډا لا شاله لا په بل نامه بولې کنه مې دا شنو مې ورته خلی چې پلانې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بدمانی جنگونه کوي دا چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بدمانی وسره.
دا درې ګوتې مړې شوې بس د لږ لږ کې بس په کلوخ تک شته بس دا درې کال کې سینه وره رسې اوس ګره په سخانې په قربان دې بګان چې راس په عرب سخانې دسته وای دا دا شاله ته ودايس دا وکي.
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان یاره ورته چې د دې موږ رکانت لای نه سي ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړې زو او شه دغه دغه خپه کیږي کنه
په خاري ته سوي دي
د چې په خاري ستان
په خاري ستان
موږ ته څه کجوړول شو زغه د په خاري ورجوړه کې په خانه جوړول په چا به برد وکړي چاته به سو وای نه خپه کیږي موږ په خپه کیږو خای نشته خای نشته زورته وای کله خو د جنگ ورسره کنه خدای دې تو سم د غاری کې.
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ که چېرته